السلام علیکم قدرمن لیدونکو د امریکا غاګ اتصال نن نه خبرونه ته خراغ لاست نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده چې هر کال د بشري حقوقو د ترویج او ساتنې په برخه کې د لا زیاتې هڅې او پوهاوي لپاره ځانګړي کیږي. دا ورځ په داسې حال کې منزل کیږي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول له 2020 کال راهیسې چې طالبان قدرت ته رسیدلي دي، له هغه وروسته یو ځل بیا په افغانستان د دوی د حکومت د رامنځته کېدو سره په افغانستان کې بشري وضعیت خورا خراب حالت کې دی. په دې موضوع به لومړی د پروګرام د ملمنې سره په خبرونه کې به بحث ولرم. همداشان د طالبانو په رهبری د حقانی نیوکه په دې باندې به هم د دوه ملمنو سره بحث ولرم. په دې بحث کې به د طالبانو د مشرتابه ترمنځ اختلافات او په ځانګړې توګه د سراج الدین حقانی لخوا په غیر مستقیمه توګه د خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده پر ځینو تګلارو نیوکه وسیړم. زه ګالیا رانا نورسانی ما دغه پروګرام په څو لنډو خبرونو پیلوم. د دسمبر لسمه په نړۍ کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. سکال د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې شعار زموږ حقونه زموږ راتلونکي همدا اوس ټاکل شوی دی. د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې سره هم حاله افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما په دغه هیواد کې د حاکمو چارواکو څخه غوښتنه کوي چې په ټول هیواد کې د ښځو او نارینه وو نجونو او هلکانو د وسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې لپاره د کلیدي عنصر په توګه د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه ومني. یونما د دغه ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د حاکمو چارواکو څخه البته د بشري حقوقو ریکارډ په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې د دوی سیستماتیک تبعیض په ګوته کوي چې د زده کړو او کار په ګډون د ورځني او عامه ژوند له ډېرو حقوقو څخه بې برخې شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د سالنګ دوی لار د مسافرو د ځان او مال د ساتنې او زړه بوګنونکو پیښو څخه د مخنیوي په موخه د سه شنبه د ورځې یعنې د دسمبر له لسمې څخه تر دسمبر څلېرویشتمې یا د مرغومې څلورم پورې د لویو مسافرو وړونکو وسایطو پر مخ تړل شوې ده. د ټول ګټو وزارت په اعلامیه کې د کوچنیو وسایطو له موټر چلوونکو څخه غوښتل شوي دي چې پر دغې لارې د تېرېدو پر مهال د ترافیکي قوانین مراعات کړي، له بشپړ احتیاط څخه کار واخلي او د سالنګونو د موظفین لارښوونو ته جدي پاملرنه وکړي. او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت یا داعش ډله خای د سوری اوسنی وضعیت څخه ګټه واخلي او په دې هیواد کې خپلې وړتیاوې بیا تاسیس کړي. خو ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې متحده ایالات به د داعش ډله دې کار ته پرې نه کړي. د متحده ایالاتو د لوړ پوړي ډیپلومات په سوریه کې د وضعیت په هکله وویل چې د دې هیواد برخلیک باید په خپله د سوری ولس وټاکي او د یاغي ډلو د مشرانو څرګندونو چې ویلي دي ټولشمونه حکومت به جوړوي هر کلی کړی، خو تر څنګ یې دا هم ویلي دي چې د دې ډلو خبرو ته نه بلکې کړنو ته باید وکتل شي. داسه حال کې چې ملګرو ملتونو د خوځو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره د شپاره سرزو کمپاین پیل کړی دی. طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د خوځو پر ضد د تاوتریخوالي خبرونه اکثره د نړیوالو رسنیو سرخطونه جوړیږي. په طالبانو تور دی چې د کورنی تشدد قضیو کې تورنی خزي زندانی کیږي، د نجونو په زده کړو او روزګار د مخه بندیزونه لګول شوي او په افغانستان کې په خوځو د تشدد پیښو کې زیاتوالی لیدل کیږي. د دې خبر نور حال زموږ د همکارې شهناز نفیس فراپور کې.
دو دیش کلنا افغان میرمن شفیوائی دواده روستا لگ موده کی جند پا دوزخ بدل شو. شفیوائی میره با هردوی مورز با حلطا کولا. حقا نغواری چی پخپل اصلی نومو پی جندلیشی. حقی تا اجازه نوا چی لکور با هر سوک وووینی. او دا دی ویرنا چی خلق بسوائی حقی هر سو پزر تیره ول. پتا ساتری
وام دیالا کورا نی پاسیدلا ولی دا اصرا وخ نتیره. په دونه د ښه حالت کې چې دی ماته په کمر باندې وو د دې شدار نه بیا د غرت نخت نه کولی دا به راځي ستلی په دې به وهل مخفل سخت او دغه میتیرول په ځان میتیرول او پښتانه هم دا شان کې
د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو په دویم ځلی واکمنۍ کې د جنس په اساس د خزو سره په ظلم کې زیاتوالی لیدلې. د بخنی نړیوال سازمان وایي پر خزو د طالبانو د سخت بندیزونو له امله وضع نور هم خراب شوې ده.
د طالبانو څخه مخکې یو قانوني چوکاټ موجود و چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیانو یا ژوندۍ پاتې شو سره به عدالت ته لاسرسی و او مرسته به ورسره کېدله. خو د طالبانو له راستنېدو وروسته نه یوازې دا چې قانوني چوکاټ یا قانون له منځه لاړ، بلکې په ورته وخت کې اداري ملاتړ د محاکم او نورو ملاتړونو په ګډون د هغو ښځو لپاره چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي سره مخ دي هم د طالبانو لخوا ویجاړ شوي یا له منځه وړل شوي.
د ملګرو ملتونو لخوا په روان کال کې په یو تازه ریپورت کې ویلي شوي چې طالبان هغه میرمنې زندان کې اچوي چې دوی ته د جنسیتي تاوتریخوالي په اړه شکایت کوي او نارینه خپلوان نه لري. طالبانو ملګرو ملتونو تبیلی چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو اداره کول د شرعي قوانینو پر بنسټ دي او د خزو پر وړاندې هیڅ ډول ظلم نه دی شوی. زمان سلطانی وای د بخنی نړیواله ادارې په افغانستان کې د جنس په اساس د تشدد پیخي ثبت کړی دي او هغه جنسي زورونه چې دوی ویني هغه د بشر پر ضد جرم دی او باید دا وسیړل شي.
مختل پر آی سی سی غږ کړی چې د افغانستان په اړه تحقیقات ګړندی او تون کړي او دا تحقیقات باید ټول شموله وي او دا باید وړاندې کړي. نو موږ په آی سی سی غږ کوو چې د افغانستان وضعیت وڅېړي ځکه چې دا په سمه توګه مکلفیت لري.
د ملګرو ملتونو ریپورت د 2021 کال له اگست څخه تر 2023 کال پورې په افغانستان کې د ښځو پر ضد بدچلن حال ورکوي. ریپورت کې د بدچلن په پیښو کې د جنس په اساس تاوتریخوالی، ناموسی وژنې، جنسی تیری، ټپی کول او له میراث څخه د ښځو بې برخه کول شامل دي. د کورنۍ زیاتی او جبر ښکار افغان میرمنه شفیا په کورنو کې د زور زیاتې سره مخ د ډیر نورو میرمنو نه خوشبخته ده چې امریکې ته راغلې او د روزانه وهلو ټکولو نه ځان ژغورلې دی خو جوند یوازې کوي.
د دې حالت نه چې زه ویل شوې ما نو زه ډېر زیات خپل ځان کې تغیرات دي ما کې راغلي دي او زه کولای شم او هغه وخت کې زه ډېر تخلیدولم یعنی دا خبرې به کولای چې ښځه په کور ده یا په کور ده نو بس قلالې باندې و دې ساتلې ما پر دوه خو سره نه ولې اړیکې لرلې او ماته بخي.
شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ چې هر کال د بشري حقوقو د ترویج او ساتنې په برخه کې د لازیاتې هڅې او پوهاوی لپاره ځانګړي کیږي. دغه ورځ د بشري حقوقو اعلامیه د تصویب له ورځې راهیسې چې په 1947 کې ملګرو ملتونو تصویب کړه لمانځل کیږي. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول د 2001 کال یوشتم کال راهیسې چې طالبانو د قدرت ترلاسه کولو وروسته یو ځل بیا حکومت جوړ کړ په خورا خراب حالت کې. طالبانو له بیا را تک سره له خوځو ونجونو څخه د تعلیم او کار حقونه محدود اخیستل شوي او په همدې تړاو د میرمنو د کار کولو او د بهر وتلو محدودیتونه هم ورستر بلي زیاتېږي. د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت په برلین کې هم یو غونډه نن روانه ده چې په دې کې افغانان هم ګډون لري چې خوشبختانه د همدې ګډونوالو څخه یوه نن په خبرونه کې راسره مل ده. نظیفه جلالي د خصوصي حقوقو فعال چې له برلین څخه په خبرونه کې راسره مل ده ورته خراغلاس په خبرونه کې نظیفه جان ډیره مننه کوم زه پیغام چې تاسو مصروف هم وي خو مونږ تم وخت راکړو په خیر اوسه. لومړی پوښتنه به داسې مترکم چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت څنګه ارزول کیږي وروسته له هغه چې طالبان بیا واک ته ورسېدل تاسو په نظر؟
ډیره زیاته مننه ګالیا جان. لکه څنګه چې تاسو ته معلوم ده د نوومبر د 15 څخه تر دسمبر تر 10 پورې چې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځ دی دغه پوری په دغه کمپاین چې د خوځو پر وړاندې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې وو طالبانو یو بل تحفه د افغانستان میرمنو ته د جزا په شکل باندې ورکړل چې هڅه د غسیهی مراکز اموزشی مرکزونه هم دوی په مخ باندې وټړل. نو کچیرته د سپو عموم کې زه وایم زه په دغه مهم ورسکې په نړیواله کچه د ټولو هیوادونو لپاره مهم دی، د ټولو انسانانو لپاره مهم دی، د حرمت کې انساني کرامت او د اساسي انساني او اسلامي حقوقو په خاطر باندې متاسفانه په افغانستان کې یوازنی هیواد چې هلته بشري حقونه هیڅ معنا نه لري. نو زه به ارزوم څنګه کله چې یو بشر د انسان په سترګه نه کتل کیږي، زه فکر کوم چې اصلا دا باید وایي چې په افغانستان کې اوس مهال انسانان هغه خپل ابتدایي ترین حق حتی نه لري، نه یوازې میرمنې بلکې حتی نارینه او ځوانان هم په دې شامل دي.
نظیفه جانې، د همدې ورځې په مناسبت لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه په برلین کې کانفرنس هم روان دی چې تاسو پکې ګډون لرئ، کډارته وایي چې نور څوک افغانستان پاستا زی توپ دلته حضور لري او د افغان میرمنو ګډون څه ډول اهمیت لري په دې کانفرنس کې؟
ډیر زیات مننه ګالیا جانې. د کانفرنس د ایچ آر دی پلس یا د بشري حقوقو د ټولنې د ملاتړ کوونکو ټولنو لخوا په برلین کې برگزار شوی د شپېته تنه افغان بشری حقوقو ملاتړ کوونکو او د افغانستان څخه هم مشغل ځان تر خويندې اورونه په دې کانفرنس کې په انلاین شکل باندې لرو چې زموږ سره ګډون لري، او په دې کې زموږ هغه فوکس د دې چې په دغه کانفرنس کې وکولای شو چې هداقل په هغه ستراتیژي باندې کار وکړو او یا هم د بشری حقوقو د ملاتړ کوونکو په نقش باندې کار وکړو چې دوی وکولای شي په افغانستان کې اوس هم خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړي او یا هم دوی ځخ تر نړیوال ټولنو پورې ورسولای شي په مهمو پلاتفورمونو کې خپل اغه رول یا اغیزمنتوب ودرلودلای شي. نو زه فکر کوم چې نن لسم د دسمبر د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده او دغه کانفرنس کې چې د بشري حقوقو ملاتړ کوونکي د اروپایي هیوادونو د مختلف هیوادونو څخه راغلي دي تر څو چې موږ وکولای شو پر هغه ستراتیژي باندې کار وکړو چې اغیزمنتوب ولري د افغانستان د وضعیت لپاره.
بله نظیفه جانې، د افغان میرمنو په ګډون سره کوم ځانګړي موضوعات یا مسایل به مشخصا په دې کانفرنس فرانسکی مطرحی، مخصوصا چې تاسو ویل چې د افغانستان نه هم آنلاین د بشري حقوقو فعالان یا فعالان ګډون لري، څه فکر کوي چې په کوم موضوعات باندې به دلته په دې کانفرنس کې خبر وشي؟
یو مهم موضوع دا دی چې موږ وکولای شو هغه ستراتیژیانه پیدا کو، هغه چالشونه یا مشکلات پیدا کو چې د بشري حقوقو ملاتړ کوونکي ورسره مخامخ دي، د هر لاري باندې زموږ فوکس دی. همچنان د اکاونټیبلټی میکانیزم یا د ځواب ورکونې میکانیزم چې واقعا د ټولو افغانانو لپاره مهم دی، موږ تلاش هم دا چې دغه لپاره ډایالوګ یا هغه مذاکرات د دوی تر مابین ایجاد کو تر څو چې د هل په لارو باندې فوکس وکړو. مشکلات ټول ته معلوم ده، د بشري حقوقو وضعیت په افغانستان کې ټول ته معلوم ده او په رسنۍ کې هر ورځ ور باندې باس کیږي، لیکن زموږ فوکس دا دی چې څوک څنګه رول ادا کولای شي او کوم مهم او هغه د هل لارې دي چې موږ کولای شو په عملی میدان کې په هغه باندې کار وکړو او تطبیق وکړو.
د فشارونو مسلې تکرار شوم. نظیفه جانې، آیا په دې کانفرنس کې به په افغانستان کې د بشري وضعیت او د ښځو د حقوقو په اړه نوي اقدامات ته به هم اشاره وشي؟ ځکه په دې درې کالو کې په مختلفو کانفرنسونو کې میرمنې چې د افغانستان بهر دي او د افغانستان د میرمنو د حقوقو لپاره مبارزه کوي، دوی د حل لارو په سیګرزي خل بده مرغه چې په افغانستان کې هیڅ وړاندیز په طالبانو باندې کار نه کوي او نتیجه موږ نه اخلو، فکر کوي چې آیا په فشارونو باندې هم دلته به اشاره وشي چې سړان فشار
په طالبانو
باندې راوړي؟
بله بله ګالیا جانې، پرته له شک چې په فشارونو باندې به هم اشاره کیږي او آل دی لګیا یو چې هغه نقطې د فشار پیدا کوي نړیواله ټولنه تر اوسه ځان د هغه څخه مبرر کړی ده. حال دا چې دوی به منډی تي، حال دا چې دوی به مسؤلیت تي، حال دا چې دوی به کولای تي، قدرت به لري، لار به لري، لیکن متاسفانه چې هغه مسؤلانه اقدام نه کوي. زموږ یو فوکس به همدای چې هغه د فشار نقطې پیدا کوي تر څو چې نړیواله ټولنه تي ورکو تر څو هغه سازمانونه چې په نړیواله کچه د بشري حقوقو په خاطر باندې کار کوي هغه ته دغه د حل لارې وړاندیزونه ورکو چې هغه وکولای شي دغه د فشار نقطې په طالبانو باندې وکړي د نن افغانستان.
نظیفه جان، د ورستي پښتنې په توګه په داسې حال کې چې نړۍ د دې ورځې نه لمانځنه کوي او په افغانستان کې بشري وضعیت موږ ګورو چې په څه وضعیت کې دی، تاسو تمه څه ده؟ مخصوصا چې په همدې کانفرنس کې تاسو ګډون لرئ، د دې کانفرنس نه د دې کانفرنس د آوټکم نه یا د پایل نه تاسو تمه څه ده؟
زما تم درې شایان کېدلی سي، یا ورغه د ټراست بلډینګ او یا هم د اعتماد سازي مسله ده چې تخپل افغانانو په مابین کې دا باید ایجاد سي، خصوصاً د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو په مابین کې. دوهم د انسجام مسله ده، چې فکر کوم دا بیا هم د ټولو افغانانو لپاره مهمترین اصل دی چې باید انسجام وکړي، خصوصاً د بشري حقوقو ملاتړ کوونکو، ځکه په افغانستان کې دننه یو ځانې موضوع چې ډېر ټکنۍ دی هغه د بشري حقوقو وضعیت دی. په دریم قدم کې زه د نړیوالو څخه کوم توقع نه لرم، لیکن من حیث د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو زموږ امید او تمه دا ده چې تر هغه پورې هغه خپل انساني کوشش وکړو او خپل هغه مسؤلیت ادا کړو، هغه د حل لارې دوی ته ووایو، د پتار نقطې ورته مشخص کړو او بیا بیا د دې تاکید وکړو. خو د سکوم خاصه هیله زه د نړیوال ټولنې څخه په دې خاطر نه لرم چې په دغه درې کلونو کې سربیره پر دې چې دوی امکانات درلودل، سربیره پر دې چې دوی ډیپلوماټیک فشارونه کولای سوی چې ایتایک په طالبانو باندې، لیکن دوی دا کار ونه کړل، نو د هغوی څخه کوم خاص توقع نه سم درلود.
نظیفه جلالی د خوځو د حقونو فعال ډیر مننه کوم تاسو د حضور نه په دې خبرونه کې په خیر اوسه. اوس هم راځو د افغانستان اړوند بل مهم موضوع ته. د طالبانو د کورونا چارو سرپرست سراج الدین حقانی یو ځل بیا په غیر مستقیم ډول د خپل مشرتابه پر تګلارو نیوکه کړې ده. نوموړي وړ په ورځ یک شنبه د کابل د ارغندې مدرسې فراغت غونډې ته ویلي دي چې حکومت یې باید داسې کارونه ونه کړي چې خلک له اسلامه زړه تورې کړي. که څه هم حقانی په مستقیم ډول د چا نوم یاد نه کړ، خو دغه سرګندونې داسې مهال کېږي چې طالبانو تیر اونۍ په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې پراخ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه یې وپارول. تر دې وړاندې هم حقانی او د طالبانو د کابینې یو شمېر نورو غړو د خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده پر یو شمېر تګلارو او فرمانونو غیر مستقیمې نیوکې کړې دي. د همدې مسلې په تړاو او د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په تړاو د پروګرام د دوه قدرمنو میلمنو نظر به واخلم. قدر سازای د ولسی جرګې په خوانې غړی او همداشان د سیاسي چارو شنونکي سید زاکر شاه ساده صاحب چې د لانی کبرغه د شبال اسکاپ لاري په خبرونه کې را سره مل دي، دوه ټاپ خبرونه کې خراق لاست هم ډیره مننه کوم استاد دوخنه زازا صاحب رازي پایل بل تاسو وګورئ چې سراج الدین حقانی په خپل ورسته یو سرګندونه کې از څه چې ویل دي تاسو برداشت د دې ویناو نه څه ده؟ سرډول د طالبانو د مشرتابه پر تګلارو نیوکه کړې ده. آیا دا خبرې د طالبانو په صف کې یا د دوی په حکومت کې موجود اختلافات او بې اتفاقي ښکارندوی کوي؟
مننه، سلامونه تاسو ته، ګران میلمته او ګرانو کتونکو ته. دا د سراج الدین حقانی لومړی ځل نه ده چې دا نیوکه کوي. البته دا نیوکه د څو ځله بار بار دانی وکی کړی دی، لکه کله نه چې یو کال نه چې دی خبرې کوي، اکثرا نیوکی کوي په هغه پالیسۍ باندې د دوی د امر مومنین چې هغه د افغانستان د خلکو په خواخه نه دی هغه پالیسۍ، او لا نورم د افغانستان خلکو ته ستونزې زیاتوي، خصوصا د نجونو د ښځو په اړه د تعلیم او د تحصیل. یو دا مسله ده چې دوی خپل منځ کې خو آر کله چې نظامونه جوړیږي یا حکومتونه جوړیږي، نو طبیعي خبره ده چې مختلف افکار سره راټولیږي او یو نظام یا یو ډله یو حکومت جوړیږي. نو کله چې دوی قدرت ته رسیږي، د قدرت په تیریدو د خلکو غوښتنې چې ګوري، نو د دوی دا فکرونه سره جلا کیږي. زه فکر کوم جلال الدین حقانی او خی سراج الدین حقانی د ډیر هڅه کوي، کوشش کوي چې د افغانستان خلک خوشاله وساتي او هدا خپل د افغانستان خلک د دوی نظام کا بیرونی څوک مشروعیت نه پیژني، هدا خپل په افغانستان کې خلک چې وسیږي هغه اغم لاټر تر لاسه کوي، او دا هڅه ده، دا هڅه کوي بار بار غږ اوچت کړی ده، خصوصا د جنود تعلیم او د خزو یا د بشري حقوقو دغه مسایل چې د کړی اختلافات باندې تاسو اشاره وکړه. اختلافات خو طبیعي خبره ده، کله چې ما مخکې وویل ځینې سیاسون یا ډلې سره یو ځای کیږي او یو نظام تشکیلوي، یا یو ځای راځي وایي موږ مبارزه وکړه، موږ دا نظام په زور ونیو. نو هغوی ترمنځ بالاخره چې کله حکومت روانیږي اختلافات طبیعي خبره پیدا کیږي. تاسو ګورئ جمهوریت په وخت کې لومړی چې انتقالي حکومت راغی کوم هیڅ نوع اختلافات نه لرل، په لومړی ورځو کې لومړی کالونو کې چې کله انتخابي حکومت شروع شو نو بیا بالغ اختلافات شروع شول. حتی په انتخاباتو کې چا وویل زه منم چا وویل نه منم، نو اختلافات کې راڅرګند شول کنه.
بله،
دوی هم دا څلورم کال ده، په دې څلورم کال کې اوس دوی دا نظام کې چې کوم هغه وړې دي،
بله،
وړې باندې طبیعي خبر ده کله کله د دوی خپل منځ کې خفګان پسې راځي، ځکه د نظام کې د چوکیو د ویش د مقرریانو یا د نورو مسایلو په سر باندې دوی ترمنځ اختلافات راځي. خو کدا اختلاف په دا شکل وي چې سراج الدین حقانی غواړي خلک د افغانستان د خلکو په خوښه د افغانستان خلک خوشاله کی،
بله،
او د جنو د تعلیم د تحصیل په اړه باندې دا خبرې کوي، نو موږ خو دې ته ښه اختلافات وایو، خو دې دا نورم زیات کی چې بالاخره دوی په دې باندې پوه شي چې یا باید د افغانستان د خلکو په خوښه باندې نظام مخکې وړي، او یا د اختلافات دا حد ته ورسیږي لکه څنګه چې جمهوریت وخت کې رسیدلی.
مننه کوم. سلامات سي زازي صاحب. صادات صاحب، د زازي صاحب خبرو ته په پام کې چې سراج الدین حقانی د ولس خوشحالي وړي، د ولس لپاره وخت په وخت دا سه غوونه دوی پورته کوي، یا د خپل د مشر د فرمانونو یا په هغه نیوکه کوي، خو خبره ده چې دغه اختلافات ورستر بلې جبر کیږي، دا به د طالبانو په حکومتداري باندې به څومره اغیزه ولري، د هبت الله په بقا باندې به څومره دا اثر ولري؟ فکر نه کوي چې دغه اختلافات که ډیر جبر شي د دوی په مینس کې د ویشلو افکار او ښکارندوی کوي، او په نهایت کې کېدی شي چې د دوی حکومت هم په دوه برخو وویشل شي، لکه اوس چې په قندهار او په کابل کې چارواکي دوه بیل نظریات لري.
سلامونه درنوي تاسو ته، قدرمن زازي صاحب ته، تاسو پروګرام تخنیکی همکارانو او د پروګرام لیدونکو ته. ګوري په ټوله کې چې هر هغه حاکم نظام چې د افغان ولس مشروع حکومت ته تمکین نه وی کړي، داغه خامخا به خاطر سوال لاندې دی. او په ځانګړي توګه په دا وسنی حاکم نظام کې چې د امریکای سره په یو جوړجاړي وسیله واک ته رسول شوی دی، دوی باید په دوه پیږي چې د دوی او د ولس ترمنځ د لومړي ورځې نه واټن شتون درلودو، ځکه چې په غیر مشروع طریقې باندې واک ته رسېدل دا په خپله تر سوال لاندې دی چې نه اسلامي بڼه لري نه قانوني بڼه لري. دا اساسي قانون نشتون او میرمنو د پاره د تعلیم او کار دروازې بندول دا د افغانستان د ملي ګټو سره ستر ټکر دی، او دا چې هر څوک کوي د هر چا نه د هر آدرسه چې دا حکم راځي دا د افغانستان د ملي ګټو خلاف دی، دا د اسلامي قوانینو خلاف دی، دا د بشري قوانینو خلاف دی، دې سره نه تنه افغان ولست بلکې ټول نړۍ ورسره په ټکر کې دی. او دا سه انزوایی حالت یوازې داسې نظامونه بقا هم نشي کولای، ځکه چې دا به خامخا د نړیوالو د نور محدودیتونو سره مخامخ کیږي، او په کار هم دا چې دا داسې نظامونو سره باید هم داسې چلن وشي لکه څنګه چې لازم ده قانون پر وړاندې. له بده مرغه به دا وایم چې هغه ناخوالې چې په افغانستان تپل شوي د دې په سر کې او دغه جوړ جاړی چې چا کړی دی، مستقیم مسؤلیت زه امریکې پورې ګڼم، او د امریکې مسؤلینو پورې او هغه ډلې پورې چې دغه جوړ جاړی په قطر کې بغیر له کوم نړیوال ضمانت ترسره کړی دی او په افغان ولس یې تپلی دی. نن د افغان ولس دپاره واقعي مسؤلین فقط په سر کې امریکا او د امریکې هغه استازي دي چې دا جوړجاړی په دوه کې په بدون د کم ضمانت تر سره کړو، د افغانستان د ولس واکې د داسې یو ډلې په واکې ورکړي چې بل اخره هغه تکرار د 2000 کلونو او د 2015 کلونو رامنځته.
بله، مننه کوم صادات صاحب دا هم ورسته بدی مسلې ته راشم چې په دې وینا کې حقانی وی چې د دین نمائندګي باید داسې ونی وی چې یوازې ځان ته منحصر کړو. فکر نه کوي چې بیا دا دغه د نورو موضوعاتو سربیره چې وستاسو ویل شدا یو تپل شوی حکومت دی یا مشروعیت هم نه لري، خو دوی وایي چې د حاکمان د افغانستان او مشروعیت هم لري. آیا دا سرګندمن د طالبانو د حکومت دینی تګلارو پر وړاندې یو بل نظر نه ښکاره کوي؟
دا نه یوازې چې د ښاغلي اقانی بلکې د ښاغلي دلاور هم دغه وینا وه، د ښاغلي حنفي دا وینا وه، د ښاغلي عباس ستانکزي دا وینا وه. یعنی په کابل کې حاکمان چې څوک دي یا سرپرستان د وزارتونو په ټوله کې تاسو وینئ چې دوی د ولس له ادرسه خبرې کوي، د ولس د مشروع حقونو له ادرسه خبرې کوي، او په ځانګړې توګه هغه انحصاري حلقه یا کړۍ چې په کندهار کې ناسته ده چې څوک یې مخ هم تر اوسه نشي لیدلی، دا احکام د هغې جنرازي او په یو شکل دا اشکال تپل کیږي. او په دې کې اوس دا ټول افغان ولسته سوال دی چې آیا واقعي داسې یو افغان هلته شتون لري یا دا احکام دوی ته هم د فرمایش په ډول د بهر نه راځي او دوی په افغان ولس باندې تپي.
مننه کوم. تاسو صادات صاحب مخکې یو مسله موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د دوحې تړونو او د طالبانو د حکومت رامنځته کول دی جورجاړي له مخې. سازای صاحب، د امریکا سره د جورجاړي پر بنسټ یعنی د طالبانو واک ته رسیدل، هغه سوچ صادات صاحب ورته اشاره درلوده که په لنډ ټکو دا راته وایي چې که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا اول ځل نه دی چې حقانی پر خپل مشر باندې نیوکه کوي، لدې وړاندې هم څو وارې ورته خبرې دوی درلودل، خو په اوس وخت کې چې اوس د امریکا خبره هم رایاد شوه او د قطر د دوحې مسله هم، د حقانی خبرې څومره د امریکا د انتخاباتو سره او ډونالد ترامپ د بیا راتګ سره تړاو لرلی شي، مخصوصا چې دغه میانه راو طالبان په قطر کې د امریکا سره د دوحې په تړون کې ځینې ژمنې وکړي چې هغه تر اوسه پورې عملي شوي نه دي؟ فکر نه کوي چې اوس دوی غواړي ورو ورو ځان هغه ژمنې چې د دوحې په تړون کې درلودل هغې ته ځان نږدې کړي؟
نه، هغه د سوه چې ما مخکې متاشته وویل چې حقانی او د حقانی شاوخوا ملګري لکه مخکې چې سادات صاحب ورته اشاره وکړه، په هر مارتول هر نظام کې ډلې سره معلومي تقسیمات سره شوي، چا سره ولاړ دي څوک چا سره ولاړ دي. د حقانی د ډلې هم لومړی ورځ نه تر اوسه پورې د دوی یعنی اصلي آغاز مو تحلیل دا وایي، وختنه هم دا و چې او دوه په تړون باندې باید دوی دقیقا فکر وکړي او هغه کوم تعهدات چې کړی دي هغه باندې عمل وکړي. هغه ماول نام دا فکر لره لوز مونږ تحلیل هم دا معلومات هم دا دي او تر اوسه پورې په ماغه تحلیل باندې روان ده، ځکه هغه پوي په دې باندې چې د دې نه مخکې نظام چې شلکلن جمهوریت نظام او د هغه نه مخکې د طالبانو نظام او یاد مجاهدینو او د هغه نه مخکې اونو سره د امریکایانو هغه مالو ورسره راوستلو کې مالو په بوله کې مالو دوی په دې باندې پیږي چې چرته موږ دا تړون باندې تعهد ونکو، او دا مسایل چې اوس هم مولین فرمانونه ورکي افغانستان خلک نور هم خفقي واشینی کوي، خصوصا وزیر جونی دا په دې پیږي چې بل اخره د تړون خلاف کار ده او د موږ نظام ته خطر ده. نو دا ډیر زیات کوشش کوي خپل سره د ټیم هڅه کوي چې د ترامپ راتګ نه مخکې دا ورته ښکارا کوي چې په دې ټیم کې موږ ډاله چې دا خپل تعهد باندې ولاړه ده او غواړو چې دا موږ
مننه کوم. سازای صاحب، له بده مرغه چې د دې بحث وخت هم دلته پای ته رسیږي. ستاسو له ملتیا څخه او ستاسو د تحلیلونو څخه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان، په خیر وسئ. قدر ملیدونکو، په همدې ځای دا خبرونه هم پای ته رسیږي. ستاسو له ملتیا څخه مننه کوم. تر بیا مو په پاک الله سپارم. خیر چاره ولرئ.